د ماسپښین دوی په چشوي د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو زحمت شي بر کوربه يم تخنیکی چاري امان امیرزای مختوري. السلام علیکم. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/5 په ټول افغانستان کې خبري شي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. وړاندې مو په خبرونه کې د ناتو د عمومي منشي خبرداري خبرو چې وای کچیرته ژر تر ژره د افغانستان نوی ولسمشر ونه ټاکل شي خپل ټول ځواکونه بل افغانستان وباسي. د افغانانو پر اقتصاد مو د انتخاباتو د نتیجو د ځنډېدو له منفي اغېزه هم خبرو. خو سمدستي خبرونه لرو. ناجیه صافی اوروي.
د هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سر ټکی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو د ابطال کمپیوټري سیستم به نن له غرمې وروسته په ابتدایي ډول په کار پیل وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو ځواکونه د پاکستاني بریدونو متقابل ځواب ته چمتو دي او په داسې حال کې چې نن د اسرایلو او حماس ترمنځ د 2 ساعته اور بند دویمه ورځ ده ټاکل شوې دواړه لوري په قاهره کې غیر مستقیمه خبرې پیل کړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو د رایو د ابطال کمپیوټري سیستم به نن له غرمې وروسته په ابتدایي ډول خپل کار پیل کړي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور خبریالانو ته وویل چې د رایو د باطلېدو پروسه به د دواړو انتخاباتي ټیمونو د استازیو ملي او نړیوالو سرونکو په حضور کې ترسره کیږي.
د رایو د تفتیش د ثبت میکانیزم د نتایجو په مرکز کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا نهایی شوی او نن 3 بجې به د دواړو کاندیدانو د استازو په حضور کې په ابتدایي شکل د دې بهیر کار پیل.
نوموړي وویل چې د دې کمپیوټري سیستم په وسیله به پاکې رایې له تقلبي رایو څخه په اتومات ډول بیلېږي. ښاغلي نور وویل چې د رایو د تفتیش پروسې له پیل څخه تر دې مهاله نږدې 1000 صندوقونه تفتیش شوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو ځواکونه د پاکستاني ځواکونو د حملو متقابل ځواب ته چمتو دي. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په هغه پریکړه کار کوي چې د وزیرانو په شورا کې 13 ورځې وشوه.
د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونه به د دې موضوع په اړه هم ناسته ولري او په دې اړه به تصمیم ونیول شي. موږ کاملا چمتو یو چې له خپلې خاورې دفاع وکړو.
د وزیرانو شورا 13 ورځې د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ته دنده وسپارله چې د پاکستاني ځواکونو حملو ته په موقع ځواب ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په 13 ساعتونو کې د یو شمېر تصفیوي عملیاتو په لړ کې 10 وسلوال مخالفان وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. د دې وزارت د خبر پاڼې له مخې دغه عملیات د هیواد په بیلابیلو برخو کندهار، غزنی، فراه، لوګر او کاپیسا کې ترسره شوي. د دوی په وینا په دې عملیاتو کې د ملي اردو 3 منصوبین هم وژل شوي. په داسې حال کې چې نن د اسرائیلو او حماس ترمنځ د 2 ساعته اور بند دویمه ورځ د ټاکل شوې دواړه لوري په قاهره کې غیر مستقیمه خبرې پیل کړې. د اسرائیلو پوځ ویلې تېره شپه نه د حماس له لوري پر اسرائیلو کوم راکټ توغول شوی او نه هم اسرائیلو پر غزې بمباري کړې. اسرائیلو او حماس پرون په غیر مستقیمه توګه 10 ساعته خبرې وکړې. یو اسرائیلي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې په دغو خبرو کې د دواړو لورو ترمنځ واټن ډېر زیات و. په ورته وخت کې ملګرو ملتونو یو 3 کسیز پلاوی ټاکلی سو په غزه کې د حماس او اسرائیلو د جګړې پر مهال د دواړو اړخونو او د دواړو خواوو لخوا د جنګي جرمونو او د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په اړه څېړنې وکړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د عراق د نوي صدر اعظم په توګه د حیدر عبادی نومول یو مهم مخ په وړاندې ګام بللی. د عراق ولسمشر فواد معصوم پرون له شیعه سیاستوال حیدر عبادی څخه وغوښتل چې نوی حکومت جوړ کړي. ولسمشر اوباما چې د رخصتیو لپاره په ماساچوسټس ایالت کې دی په خپلو څرګندونو کې پر ښاغلي عبادی غږ وکړ چې سمدستي د ټولو ډلو په ګډون کابینه جوړه کړي او زیاته کړه.
ولسمشر فواد معصوم نن ډاکټر حیدر عبادی د نوي صدر اعظم په توګه ونوماوه. د عراق د اساسي قانون له مخې د بیلابیلو ټولنو د یووالي لپاره د نوي حکومت له جوړولو مخکې دا یو مهم اقدام دی.
ولسمشر فواد معصوم دا پریکړه ورسره له هغه وکړه چې د عراق د پارلمان د شیګانو لوی بلاک ملي ائتلاف د نوري الملکی پر ځای عبادی د صدر اعظم په توګه ونمو. د امریکا جنگی جت الوتکو تیر ورځ د عراق په شمال لویدیز کې د داعش سنی افراطي ډلې پر سنگرونو سلور هوایي حمله وکړې. د امریکا پوز پرون ویل سنجر خر ته نږدې د حملو د داعش ډلې د تلاشۍ پوستې او موټر ویجاړ او لمنځه وړې دي. د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو د خپل عملیاتو له پیل راهیسې د عراق په شمال او لویدیز کې پراخې سیمې لاندې کړې دي. ولسمشر باراک اوباما د امریکایي تاسیساتو او ادباو او همداراز د ملکي وګړو ساتنې لپاره تیره اونۍ د امریکا پوځ ته د اسلامي دولت پر مرکزونو د بمبارۍ اجازه ورکړه. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په لویدیز افریقا کې په ایبولا ناروغۍ د اخته کسانو شمیر لزر او وخت د ملګرو ملتونو د روغتیا سازمان پرون ویل چې د دې ناروغۍ له امله 1014 کسان مړه شوي دي. د دې ناروغۍ د ګینی، لایبیریا، سیرلیون او نایجیریا هیوادونه ځپلې دي. چارواکو 1839 نور کسان هم ثبت کړي چې ښایي په دغه ناروغۍ اخته وي او یا هم ناروغۍ ثبت شوي وي. د ایبولا د وژون کې ویروس تر علایم لوړه تبه، خونديزي او د وینې ضایع کول دي. دا تر دې مهاله مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځني سپد دوله شپږنیمې په ټول افغانستان کې اوري. د ناتو عمومي منشي وايي که ژر تر ژره نوی افغان ولسمشر ونه ټاکل شي، ناتو به له افغانستان د خپلو ټولو ځواکونو د وتلو پریکړه وکړي. په خپرونه کې مو د افغانستان پر اقتصاد، د انتخاباتو د نتیجې د ځنډیدو له منفي اغیزو هم خبرو. خو دا به هم واوري چې د نوي حکومت له جوړېدو سره سم به اقتصاد بیرته په افغانستان کې وغوړي شي. په نړیوالو موضوعاتو کې مو د عراق د نوي سر اعظم حیدر علي عبادي په اړه د امریکا د ولسمشر له نظره خبرو او دوه اونیز پروګرامونه لرو. د لوبو له میدانه پروګرام کې مو خبریال د کرکټ د 19 کلنو لوبغاړو د غوراوي ډګر ته ورغلی او له مسؤولو کسانو سره شخېدلی.
تقریبا د 1500 شاوخوا لوبغاړي د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو نه غړي وو، حتی یو کس امریکا نه هم راغلی و.
د کور کلی په پروګرام کې مو بیا همکار په کابل کې له هغو ماشومانو سره شخېدلی چې لوبي کوي او د ځینو کوچنیانو میندو ورته ویلي دي چې بې وسلي ماشومان له لوبو راګرځولي.
موږ نه شارینو پستر ګولیدل او نه تلینم باغی واشلیدل چې از موږ پستر ګونه غټو لیدل نه وړو چې پیسې نه لرو. لا شو یو چکر خو پیوشي کیږي چې سړی لا شي زړی خوشاله یاشي.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګراسموسن وایي که د افغانستان د انتخاباتو ستونزه حل نشي او نوی ولسمشر پر خپل وخت د بهرنیو ځواکونو له پاتې کېدو سره موافقه لاسلیک نه کړي، دغه سازمان به له افغانستان د خپلو ټولو پوځیانو ایستلو ته مجبور شي. ناتو مخکې ویلي وو چې له سپتمبر وروسته که له دوی سره موافقه وشي نو بیا نشي کولی چې تر 2014 کال وروسته داسې پروګرام جوړ کړي چې یو شمېر روسونکي په افغانستان کې وساتي. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د ناتو ځواکونو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن په بروکسل کې د رویټرز خبري اجانس ته ویلي دي چې د ناتو سرمشریز غونډه د سپتمبر په 4 او 5 نیټه په ویلز کې ترسره کیږي او دا به هغه وخت وي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو په حق له ورسره پریکړه وسی. د وویل موږ به ډیر ژر سختو پریکړو کولو ته اړسو، دا ځکه چې که په افغانستان کې د پاتې کېدو لپاره موږ قانوني جواز ونه لرو موږ مجبور یو چې له دې هېواد په بشپړ توګه خپل هر څه وباسو او د دې لپاره موږ باید ډیر ژر پلان جوړول پیل کړو. ناتو به دروان کال تر پایه په افغانستان کې خپل محارب ماموریت پای ته ورسوي، خو د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره به یو شمیر پوځیان پرېږدي. خو د دې لپاره چې د 2014 کال وروسته ناتو او امریکا خپل پوځیان په افغانستان کې په قانوني توګه پرېږدي، افغانستان باید د امریکا او ناتو ځواکونو سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د دې امنیتي تړون لاسلیک کول رد کړی دي، خو د افغانستان جمهوری ریاست ته کاندید عبدالله او اشرف غنی ویلي دي چې دا تړون به لاسلیک کړي. خو دوی د دوهم پړاو د انتخاباتو د نتایجو پر سر اختلاف لري. د نوي ولسمشر د لوړې تر مراسمو پورې ډیر وخت پکار دی. د امنیتی تړون په لاسلیک کې ځنډ د ناټو لپاره د 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدو یا په بشپړه توګه وتلو پلان جوړولو ته ډیر کم وخت پرې ایښی دی. په افغانستان کې د شاوخوا 8 میلیونه رایو د تفتیش پروسه روانه ده او د ملي وحدت حکومت جوړول به په میاشتو نور وخت واخلي. خو دواړو کاندیدانو پر یو توافق امضا کړی ده چې دوی به پر وخت د انتخاباتو د پروسې د سرته رسیدو او د اګست د میاشتې په پای کې د نوي ولسمشر د ټاکلو نیټې ته احترام کوي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو شمیره شاوخوا 4,000 تنو ته رسیږي. په دې شمیره کې 10,000 امریکایان شامل دي.
په راپور کې مو د ناټو د عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن په وینا واورېدل که چیرته ژر تر ژره نوی افغان ولسمشر ونه ټاکل شي ناټو به خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسي، ځکه چې بیا نشي کولی تر 2014 کال وروسته د خپلو پوځیانو د پاتېدو پروګرام د روان کال تر پایه جوړ کړي. بل لور ته دغو انتخاباتو پر اقتصاد تاثیر کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او اقتصادي چارو مسؤلان وایي د انتخاباتو د لانجې په هواریدو او د نوي ولسمشر په ټاکلو سره به د هیواد اقتصادي وضعیت چې د انتخاباتو اوږده بهیر پرې ډیر منفي اغیز کړی یو دم وخوځي شي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم دور له ترسره کېدو شاوخوا دوې میاشتې تیرې شي، خو د رایو پر سر د دواړو کاندیدانو ترمنځ راپورته شویو اختلافاتو دغه بهیر ټکنی کړی دی. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لانجې د هیواد د راتلونکي په اړه یو مبهم وضعیت رامنځته کړی چې د امنیت تر څنګ د هیواد پر اقتصادي چارو هم بد اغیزه کړې ده. د سوداګرۍ د چارو مسؤلین وایي دغه حالت د افغانستان پر صادراتو هم منفي اغیز کړی چې روان کال د صادراتو کچه په 30% راکمه شوې ده. خو د دې تر څنګ داسې خوشبیني هم موجوده ده که د انتخاباتو مسله ژر هواره شي ښایي دغه وضعیت ډیر ژر تغییر وکړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د صادراتو او صنایعو مسؤل میرزمان پوپل وویل کله چې د انتخاباتو وروستۍ نتیجه اعلان شي ورسره سم بل 30% پورې په صادراتو او وارداتو کې زیاتوالی راشي. پوپل وویل د وارداتو د کموالي کچه تر اوسه نه ده معلومه، خو دوی تمه کوي چې واردات به هم چې په 2013 میلادي کال کې نږدې 3 میلیارد ډالر و په ورته اندازه په 36% کم شوي وي. په انتخاباتو کې درغلیو د ادعاو پر سر ولسمشرۍ ته د کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزي ترمنځ راپورته شوی اختلافاتو له پانګوالو چارواکو او عادي افغانانو سره داسې اندېښنې راپورته کړي چې دغه کړکېچ ښایي هیواد بیا د کورنۍ جګړې لور ته بوزي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د احصایې له مخې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال د ورته مودې په نسبت بهر ته د افغانستان صادرات له 109 میلیون ډالرو څخه څه کم 100 میلیون ډالرو ته کم شوي دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې د ارقامو له مخې بهر ته د افغانستان د وچې میوې، غالیو او حیواني محصولاتو په صادراتو کې هم د پام وړ کموالی راغلی چې د ټولو د روان 2014 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د صادراتو له کمېدو سره مرسته کړې ده. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزی رویټرز ته ویلي چې زموږ د سیاستوالو ویناوې لمسوونکي دي او د هیواد راتلونکې مطمئنه نه ده. پانګوال د دې پر ځای چې په دغسې یو بې ثباته وضعیت کې په هیواد کې پانګونه وکړي د خپلې پانګې د مسؤلیت لپاره هغه له هیواده باسي. د ننګرهار ولایت یو پانګوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته اندېښنه څرګنده کړه.
تر څو چې موږ مطمئن شوي نو اوسو چې دغه لانجې هوار شوي نه اوسي، نو موږ نشو کولی چې دغه پانګونې په خپل کاروبار کې بندې کړو. نو بل لحاظ باید دغه لانجې هوار شي او موږ خپلو تولیداتو ته مخه وکړو، بیرته خپل کاروبار مو په خپو باندې ودرېږي.
د افغانستان د مالی وزیر هم دا مني چې د انتخاباتو لانجې د هیواد پر اقتصادي وضعیت منفي اغیز کړی. حضرت عمر زاخیلوال په وروستیو کې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل د انتخاباتو د بهیر اوږدېدو او له امریکا سره د امنیتي سند نه لاسلیک کېدو د هیواد اقتصاد نامطمئنه کړی دی. زاخیلوال زیاته کړه که د انتخاباتو لانجه ژر پایته ونه رسیږي او نوی ولسمشر ونه ټاکل شي د هیواد اقتصاد به جدي ستونزو سره مخامخ شي.
نظر د موضوع د انتخاباتو چې ډیره کشاله دار شو ډیره وده شو، څومره زر چې دا حل شي عمره زر به مونږ بیرته نه تنها چې د مرستو لړۍ به بیرته غښتلی شي بلکې خپله اقتصاد به غښتلی شي. د افغانستان اقتصاد په یو ډیر نامطمئن وضعیت کې دی. موږ انتخابات ډیر قیمتي تمام شو.
که څه هم د انتخاباتو لانجه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کری په منځګړیتوب چې دوه ځلې کابل ته سفر کړی د دواړو کاندیدانو ترمنځ د یو توافق په ترلاسه کېدو هواره شوې، خو د شوي توافق له مخې د رایو د تفتیش پروسه د اختلافاتو له امله ډېره ټکنۍ مخته ځي او معلومه نه ده چې آیا تر ټاکلې نیټې به نوی ولسمشر لوړه وکړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
افغان ځواکونو د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو درې کلن مرکز نیولی دی. د هلمند د امنیت عامر په دې مرکز کې د سلګونو ماینونو او د ماین جوړونې د یوې فابریکې د نیولو خبر ورکوي. د نهر سراج ولسوالۍ په مربوطاتو کې اوس هم عملیات دوام لري. چارواکي وایي هغه کورنۍ چې د جګړې له ویرې له سیمې وتلې وې کولی شي بیرته خپلو کورونو ته ستنې شي. د دې پوځي عملیاتو په اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی راپور لري.
د نهر سراج ولسوالۍ په اړوند سیمو کې د څو ورځو راهیسې روان عملیات د ملي او سرحدي پولیسو ترڅنګ د ملي امنیت د خاصو ځواکونو له لورې پر مخ ځي. چارواکي وایي د دې عملیاتو څخه موخه د لشکرګاه کندهار ترمنځ د 201 نمبر سړک د امنیت تامین او په هغه سیمو کې د وسلوالو د کماندي او پټنځایونو له منځه وړل دي. د هلمند د امنیت امیر سمنوال په چاکل اختیاري ازادي راډیو ته وویل په غذایونو کې امنیتي پوستې ځای په ځای کوي چې وړاندې د وسلوالو په ولکه کې وي. هغه زیاته کړه امنیتي ځواکونه په عملیاتو بوخت دي او تر هغه به دوام ورکوي چې سیمې د طالبانو له ولکې ایستلې وي.
هغه ساحې چې یواب دمخ کې بلکې د وی مېشت مخ کې هغه صاحب منګه دغونه نیولې دي. تاسو عملن ګورې زمنګ ټانګونه تمام پرسونل زمنګ پیدا او ټولچی پرسونل ټول هغه ساحو کې لري لکه دوبندي او دغه مختنور دوام لري. او بس نن منګه تاسو راغلې چې منګه خپل امنیتي پوسټ جوړو نه پوسټ جوړو د پولیس لپاره جوړو چې پولیس وکړي شي. د دې سړک چې دغه د هلمند او د قندار سړک دی د عمومي شهر نه د امنیت مطمئن شي.
د نهر سراج ولسوالۍ د دوبندۍ سیمه د وسلوالو له مهمو مرکزونو څخه ده چې اوس پکې ملي پولیس پوستې ځای په ځای کوي. په هلمند کې د 1400 سرحدي زون د 5م کنډک کمانډان سمنوال اغه رسول وای په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو د کمانډي او منجړونې د رکلن مرکز نیولای دی. هغه د سیمې د هغو اوسیدونکو نه هم چې د نامنۍ په خاطر کورونه پرېښې دي غوښتنه وکړه بیرته راسي او په خپلو کورونو کې واړوي.
نن سهار په دې وسپنېدلو چې د دښمن د رکلن مرکز ونیسو او په هغه کې په نتیجه کې تقریبا په حدود د 200-300 الکې مین د دښمن دیپو د کوای سراجي لاسته ورغی او د وطن خلک چې فرار یې کړی وو او د وطن څخه ورک او فرار وو په دې خاطر باندې چې ټولې لارې او پلونه پلچکان دښمن مینونه کړی وو هغه د کوای سراجي زون انجینری ټیم په دې وتوانېدی. په دې 15 ورځو کې ټول مینونه خونسا او انتظار یې ورکړي.
د نهر سراج ولسوالۍ دغه سیمه چې اوس هم پکې د طالبانو په ضد عملیات روان دي داسې ښکاري چې د ماینونو او د وسلوالو د پراخ حضور له امله د ډېر مودې راهیسې د خلکو تګ راتګ نه دی سوی. د هلمند امنیتي مسؤلین وایي د نهر سراج خوشکیو په سیمه کې د روانو عملیاتو څخه موخه د لشکرګاه د نږدې سیمو او د لشکرګاه کندهار ترمنځ د لوی لارې د امنیت ټینګول دي. تر اوسه طالبانو په نهر سراج کې د روانو عملیاتو په اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي.
افغان ځواکونو د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو د یو پخواني پوځي مرکز د نیولو ادعا کړې ده. په نهر سراج کې اوس هم د افغان ځواکونو عملیات روان دي. بل لور ته افغان چارواکي په غزنی کې وایي چې د ګیرو په ولسوالۍ کې بهرنیو ځواکونو عملیات کړي دي او د پاکستاني طالبانو په ګډون یو شمېر افغان طالبان وژلي دي. د دې عملیاتو په اړه سید شاه سقیم له سیمې راپور لري.
دغه هوایی برید تیر شپه ناوخته د ګیرو ولسوالۍ په مټاخان سیمه کې شوی دی چې پکې 8 تنه وسلوال وژل شوي او 4 نور ژوبل دي. په وژلو شویو کسانو کې د طالبانو 2 تنه قومندانان هم شامل دي. د ګیرو ولسوال عبدالله خیرخوا وایي بهرنیو سرتیرو تیر شپه ناوخته په مټاخان کې هغه کور په نښه کړی چې طالب وسلوال پکې راټول شوي وو. دی وایي په وژلو شویو وسلوالو کې 4 تنه بهرني جګړه ماران دي. خیرخوا وایي په دې سربیره په ژوبلو شویو وسلوالو کې هم 2 تنه پاکستانی پنجابیان شامل دي. د دب خبره په هوایی برید کې عام وګړو ته کوم ځانه زیان نه دی اوښتی.
د متاخان په کلی کې هوایی ځواکونو په وسلوالو طالبانو باندې هوایی برید کړی ده چې له امله 1 تنه وژل شوي دي او 4 ټپیان دي. په وژل شویو کسانو کې تقریبا وقته وژل شویو کسانو کې 4 خارجي وسلوال طالبان دي او دا نور چې دي دا داخلي دي او کوم زخمیان چې په یغو کې هم دوه دي پنجاب د صوبې اوسیدونکي دي او دغه 2 نفر چې دي دغه د ګیرو دي ولسوالۍ مربوط دي.
تر اوسه پورې طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. شپږ ورځې وړاندې هم په همدې سیمه کې بهرنیو سرتیرو د طالب وسلوالو د وسلو یو ستره زیرمه او پټنځای په نښه کړی وو چې پکې شپږ تنه ترکمن او پاکستانی وسلوال وژل شوي او په دې سربیره پکې د وسلوالو د وسلو زیرمه هم سمه ویجاړه شوې وه.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
د سهار لوو د ماشام ته روبه جو پوری بیا سادی رادیو په منځنۍ صفه 12 نیمه په ټول افغانستان کې اوري. د سادی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د لوبو له میدان پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د 19 کلنو افغان لوبغاړو د خورابي په ارتباط تاسو اوریدل شئ. د کور کلیونیس پروګرام هم لرو. د فراه ولایت د کلیو د پراختیا او بیا رغونې ریاست د ثبات پروګرام لخوا درې رغنیزې پروژې نن د دې ولایت په پشت رود ولسوالۍ کې بشپړې شوې. پر دې پروژو شاوخوا 4 میلیون افغانۍ لګښت راغلی او 4 یې د پشت رود ولسوالۍ د کلیو د شوراګانو لخوا شوي دي. لسیمې احمد شاه فطرت راپور لري.
دغه پروژو څخه کابو 6000 تن د پښتو ولسوالۍ اوسیدونکي ګټه اخلي. په دغه پروژو کې د پښتو ولسوالۍ د مسو په کلي کې د ویلې سی بیا رغونه، د ساج فارسی په کلي کې د شلو پونګانو رغونه او د دوکین په کلي کې د اتو پونګونو رغونه شامل ده. د فراه ولایت د پښتو ولسوالۍ ولسوال غوسدین دغه پروژو د ګټه اخیستنې په غونډه کې وویل چې دغه پروژو د خلکو پر ژوند ژور اغیز کړی ده. د ولسوال په خبره مخکې خلکو د ولسوالۍ د مقام سره دومره اړیکې نه لرلې، خو دغه پروژو په پلي کېدو سره د خلکو تګ راتګ ولسوالۍ ته ډیر شوی او دولت څخه رضایت لري.
چاول ورځ دغه پروګرام شروع شو 2 کلی زما سره امانګو اوس ما سره 5 کلی پر امانګ دي. پر دې کار باندې چا دي کلی څو دانې د کارونه سوي چې هغه ډیر وساکي د خلکو ته د مکتبونو وساکي د سړکان وساکي دي. نو په دې کې خلک ډیر خوشحالي دی لري په دغه نام نه ولسوالي کې دغه کار سوي دي.
سید احمد خان د فراه ولایت د پښورود ولسوالۍ د ساج د کل د پرختای شورا مشر وایي چې دغه پروژو پلي کېدل دوی ته ډیره اسانتیا رامنځته کړې ده. د خبره مخکې به د اوبو پر سر د خلکو ترمنځ ډیر جنجالونه رامنځته کېدل، خو اوس چې دغه د اوبو پونګان جوړ شوي خلک په ډیرې وسایني سره خپل ځمکې خړوبوي او دولت څخه هم ډیر خوشحاله دي. وزارت او د سیمیز ارګانونو د خپلواکې ادارې د ثبات پروګرام د فراه ولایت د پښود ولسوالۍ سربیره د ولایت خاک سفید بلابلوک او لاجوان ولسوالۍ کې هم لسکونه رغنیزې پروژې تر کار لاندې لري.
بیا هم په افغانستان کې د بیا رغونې په اړه، د بلخ ولایت د معارف ادارې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د پخوا په پرتله د معارف له ادارې سره د خلکو همکاري او مالي مرستې ډېرې شوې دي. د دې ولایت د معارف رئیس وایي د خلکو په مرستې د کال په ترڅ کې 2 ښوونځیو ته نوې ودانۍ جوړې کړې دي او 2 نورې تر کار لاندې دي. مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریفه راپور لري.
د بلخ ولایت د معارف ادارې مسؤلین په دې وروستیو کې د خلکو او سیمه ییزو شوراګانو لخوا د معارف ادارې سره د همکارۍ او مالي مرستو لا زیاتوالي څخه خبر ورکوي. دوی وایي چې د خلکو په مرستې سره یې د 1500 ډالرو په ارزښت د مزار شریف په ښار کې 2 ښوونځیو ته نوې ودانۍ جوړې کړې دي. قیس مهراین د معارف ادارې مشر په مزار شریف کې خبریالانو ته خبرې کولې، وویل چې په روان کال کې 2 ښوونځي د خلکو په مرستې سره رغولي دي او 2 نور ښوونځي تر کار لاندې دي. د بلخ ولایت د معارف مشر وویل چې په 2019 کال کې 150 پروژې تر کار لاندې درلودې چې تر دمه یې 15 سالنه کار بشپړ شوی او د روان کال په ترڅ کې به 15 نوي ښوونځي جوړ کړي.
مردم ولایت بلخ همکار
بلخ ولایت کې نسبت په خاطر د خلکو همکاري له معارف سره زیاته شوې ده. مونږ باید ووایو چې د 1500 ډالرو په ارزښت مو د خلکو لخوا 2 ښوونځي جوړ
کړي.
د بلخ د معارف ادارې مشر د معارف په چوکاټ کې موجوده ستونزو ته اشاره درلوده او وی ویل چې لا 40 سلنې څخه ډیر زده کوونکي بلخ ولایت کې ترخی مولاندې درس وایي.
مکاتب تعلیمات تخنیکی مسکی ایجاد
وکړي. په بلخ ولایت کې موږ ستونزو سره هم مخ یو. له هغې جملې یو هم د تجربوي مکتبونو نشتون دی او تر دمه موږ نه یو بریالي شوي چې کسي لورشتوي ښوونځي
جوړ کړو.
هغه همدارنګه په دې ولایت کې د تجربوي ښوونځیو کموالي او نشتون ته هم اشاره درلوده او زیاته کړه چې تر اوسه یوازې 2 تعلیمي او تخنیکی مکتبونه لري، خو تر دمه یې هیڅ کوم کثیر لرشتوي ښوونځی نه دی درلودلی. د بلخ د معارف مشر وایي چې د ښوونځیو له 40 سلنې څخه ډېر زده کوونکي تر خیمو لاندې سبق وایي چې هر کال د بلخ د معارف ادارې د جدید شمول زده کوونکو شمېر څه کم 15 سلنې ته رسیږي. مجیب الرحمن حبیبزی، مزار شریف.
په بلخ ولایت کې د خلکو په مرسته 2 ښوونځي جوړ شوي دي او پر 2 نورو کار روان دی. بلې خواته د افغانستان په شمال کې د کندز ولایت د علي آباد ولسوالۍ اوسیدونکي د صحي کلینیکونو له نشتوالي شکایت لري. دوی دولت په نه پاملرنه تورنوي او وایي چې زیاتره امیدوارې ښځې د زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. په دې اړه اجمل آریان له سیمې دا راپور چمتو کړی دی.
د کندز علی آباد ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیایي مرکزونو کمښت نه سر ټکوي. دوی وایي هغه شمېر روغتیایي مرکزونه چې په دې ولسوالۍ کې موجود دي درمل او ډاکتران نه لري. ځایي چارواکي هم د خلکو ستونزې پر ځای بولي او وایي چې یاده ستونزه یې د عامې روغتیا وزارت او نورو اړوندو چارواکو سره شریکه کړې ده. د علی آباد ولسوالۍ د لاله میدان کلي حاجي شرف الدین له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل خلک د روغتیایي مرکزونو د نشوالي ستونزې سره مخ دي، خو بیا په هغو سیمو کې چې روغتیایي مرکزونه شتون لري هلته بیا ډاکټران درمل ناروغانو ته نه ورکوي.
سپک کلی خرید چې مونږ د مرخلو کلینیک نه لرو، څو ځینې پیشنهادونه ورکړي دي متاسفانه چې چا هغه کلی نه لري. مونږ نه ښکته جوړ ده، پورته جوړ ده، هغه ته مونږ رسیدګي نه شو کولی. نو کوم مریض چې پیدا شي مجبوره.
په ورته وخت کې حاجي هیکل بیا داسې وایي د سیند هغه غړې خلک نه شي کولی د ولسوالۍ کلینیک ته راشي ځکه د سیند اوبه زیاتې شوې.
صحت پاش کې باید دولت توجه نه ده کړې، باید جدي توجه وسی چې د سیند په غاړه باندې بعضې سیمې دي چې د لرې پرتې سیمې دي چې د ولسوالۍ د کلینیکو ته رسېدګي نشي کولی او موسمي اوبه ابخیزیانې زیاتې سوې دي، مریضان د مشکلات سره مخامخ دي، اخواته کلینیک نسته.
د علی آباد ولسوال محبوب الله سعیدی هم وایي چې د یادو سیمو اوسیدونکي د روغتیا په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. هغه له اړوندو چارواکو څخه غواړي چې په دې برخه کې ګوټلي ګامونه پورته کړي.
نبودن مراکز صحی به شکل کافی در اون
په علی آباد ولسوالۍ کې په بشپړه توګه روغتیایي مرکزونه نشته دي. اوس مهال په علی آباد کې څلور روغتیایي مرکزونه فعال دي چې دغه څلور کلینیکونه نشي کولای د خلکو ستونزې هوارې کړي. زه د کندوز لوړپوړو چارواکو همدارنګه د عامې روغتیا له وزارت څخه غواړم چې په علی آباد ولسوالۍ کې باید یو 50 بستریزه روغتون او دوه کلینیکونه جوړ کړي. د علی آباد برسیره د کندز ولایت اکثره لرو پرتو سیمو اوسیدونکي د روغتیا په برخه کې له ګڼو بیلابیلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. هغوی له دولت نه غواړي چې په دې برخه کې دي هغوی ته جدي پاملرنه وکړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خبري شي او د انټرنیټ له لارې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. د خبرونې په دې برخه کې یو نړیوال مطلب راخلو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي د عراق د سریاعظم په توګه د حیدر علي عبادي نومول یو هیله بخښونکی ګام دی. باراک اوباما له عبادي غوښتي چې دوی به پراخ بنسټه کابینې د جوړولو لپاره کار پیل کړي. د عراق ولسمشر تیره ورځ حیدر علي عبادي د دې هیواد د نوي سر اعظم په توګه ونوموه. رضوان مراد د عراق د روانو سیاسي تحولاتو په اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر وایي عراق له سختو ورځو تیریږي او د دې هیواد سیاسي مشران باید له یو بل سره په ګډه کار وکړي. باراک اوباما د عراق د نوي صدر اعظم په توګه د حیدر علي عبادي نومول یو هیله بخونکی ګام وباله او له هغې غوښتنه وکړه چې یو پراخ بنسټه کابینه جوړه کړي. نوموړي وویل نن ولسمشر فواد معصوم حیدر عبادي د نوي صدر اعظم په توګه ونمو. د عراق د اساسي قانون له مخې دا یو مهم ګام دی او د نوي حکومت له تشکیل د مخه کولی شي ټول عراقیان په خپلو کې یو موټی کړي. د عراق ولسمشر فواد معصوم د دوشنبه په ورځ عبادي د نوي صدر اعظم په توګه معرفي کړ. د ولسمشر اوباما په څرګندونو کې بیا د عراق د اوسني صدر اعظم نوري المالکي یادونه نه ده شوې. راپورونه وایي مالکي له واک څخه ګوښه کېدل رد کړي او ولسمشر معصوم یې له قانون څخه په سرغړونو تورن کړی دی. نوري المالکي چې 2006 کال را په دې خوا په واک کې دی په خپله په عراق کې د فرقهیي شخړو په پارولو تورن شوی دی. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د عراق د نوي حکومت له جوړېدو سره واشنگټن له بغداد سره نورې سیاسي، اقتصادي او امنیتي مرستې کوي. جان کیری نن په سیډنی کې ویل دی ویل له پوښتنې پرته په عراق کې د نوي حکومت په جوړېدو سره به موږ له دغه هیواد سره د اضافي سیاسي، اقتصادي او امنیتي مرستو په برابرولو غور کوو. د عراق نوی صدر اعظم دیرش ورځې وخت لري چې خپله کابینه د اعتماد رای د ترلاسه کولو په هدف پارلمان ته معرفي کړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون اندېښنه څرګنده کړې چې د عراق د اسلامي دولت په نامه وسلوالو لخوا امنیتي ګواښونه او روان سیاسي بحران ښایي د دې هیواد کړکیچ لا پسې ژور کړي. بلور ته رپورټونه وایي چې امریکایي جنگي الوتکو د عراق په شمال او شمال لویدیځ کې د عراق د اسلامي دولت په نامه وسلوالو پر سنگرونو تازه بمباري کړې ده. خو د متحده ایالاتو جمهور رئیس بیا ټینګار کوي چې د عراق ستونزه لا پوځي لارې نه حلېږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې مو په خپرونه کې د لوبو له میدانه پروګرام کې د کرکټ د 19 کلنو افغان ملي ټیم د لوبغاړو د غوراوي له بهیره خبرو. د کور کلی په 19 پروګرام کې بیا د ماشومانو د لوبو په اړه اوریدل شي. خو اوس 2 بجې او 13 دقیقې دي. لنډ خبرونه لرو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو د رایو د ابطال کمپیوټري سیستم به نن په ابتدایي ډول خپل کار پیل کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو ځواکونه د پاکستانی ځواکونو د حملو متقابل ځواب ته چمتو دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د یو شمېر تصفیوي عملیاتو پر مهال 19 وسلوال مخالفان وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. په داسې حال کې چې نن د اسرایلو او حماس ترمنځ د 2 ساعته اوربند دویمه ورځ د ټاکل شوي دوړه لوري په قاهره کې غیر مستقیمه خبرې پیل کړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د عراق د صدر اعظم په توګه د حیدر عبادی نومول یو مهم مخ په وړاندې ګام بللی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په لویدیځ افریقا کې په ایبولا ناروغۍ د اخته کسانو شمېر له زرو واوښت. او د امریکا جنگي جټ الوتکو تیره ورځ د عراق په شمال لویدیځ کې د داعش سنی افراطي ډلې پر سنگرونو څلور هوایي حملې وکړې.
ناجي صاحبي لنډ خبرونه وړاندې کړل. وسم اقتصادي خبرونه مرزیه احمد زیاوروي.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د افغانستان د مالی وزارت هغه لوی ملي مارکیټ بیرته ترلاسه کړ چې مخکې د غاصبینو په منګلو کې وو. د دې وزارت ویاند عبدالقادر جیلانی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مارکیټ د یو کس لخوا د جعلي اسنادو په جوړولو سره غصب شوی وو چې د محکمې له فیصلې وروسته بیرته دولت ته وسپارل شو. نوموړی زیاتوي چې دا مارکیټ د 5 میلیارډو افغانۍ په ارزښت 115 دوکانونه لري چې له امله یې هر کال د حکومت بودیجې ته 100 میلیونه افغانۍ عاید راځي. دا مارکیټ د کابل په پلباغ عمومي سیمه کې موقعیت لري. دا په داسې حال کې ده چې له دې نه وړاندې هم د مالی وزارت په کندز کې 3000 جریبه دولتي ځمکه د غاصبینو له منګلو نه خلاصه کړه او دولت یې وسپارله. د بغلان د نفتي موادو ادارې د 99 میلیونو افغانۍ په ارزښت د مایع ګازو زیرمې جوړې کړې دي. د دې ادارې مشر عبدالکریم شاهین ازادي راډیو ته وویل چې د دې زیرمو د جوړولو هدف د ګازو د بیې کنټرول، خلکو ته په مناسبه بیه د ګازو پلورل او د سوداګرو ترمنځ سالم رقابت دی. نوموړی زیاتوي چې دا زیرمې په نړیوالو معیارونو برابرې دي. په عین حال کې د بغلان ولایت اوسیدونکي وایي که چیرې دولت په داسې مواردو کې د سوداګرو ترمنځ د سالم رقابت زمینه برابره کړي نو د مختلفو تجارتي او نفتي موادو بیې کنټرول کیږي او خلک هم په مناسبې بیې راکړه ورکړه کوي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د لومړنیو ارتزاقي موادو بیې یو بوجۍ ومنې پاکستانی وړه 1400 افغانۍ، یو بوجۍ وریجې 200 افغانۍ، 14 لیتره وړی 1200 افغانۍ، یو بوجۍ 15 کیلوی بوره 900 افغانۍ، یو کیلو اوبلن ګاز 70 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 3 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 2 افغانۍ. او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ داسې بدلېږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ او 15 اویا پوله، یو یورو 95 افغانۍ او 15 اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 15 افغانۍ او 94 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 95 پوله، زر ایرانی تومانه 13 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 502 اویا افغانۍ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام لوو د سار ترو بیا آشنا رادیو په منځني څپه 12 شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوریدل شي. مخکې تر دې چې د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې د کور کلی پروګرام خپور کړو، د لوبو له میدان پروګرام له صفی الله سنګزیست خاور
د لوبو له میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان سپورتي پروگرام درنو ریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو د ازل افغانستان کرکټ بورډ تر غلي دلته د کابل په نړیوال سټیډیوم کې د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ د ملي ټیم لپاره ازموینې اخیستل کیږي. د ازموینې د شنبې ورځ پیل شوې او تر دوشنبې پورې دوام کړی دی. خو تر هر څه مخکې د لوبو مهم خبرونه سره اورو. د دوشنبې پورس په کابل کې د جمهور رئیس کرزی د جام په نوم د والیبال یو لړسیالی پیل شوې. د والیبال فدراسیون مرستیال عارف ایمان ازادي راډیو ته وویل د دغو سیالیو د پیلېدو هدف په وروستیو څو کلونو کې د ورزش په برخه کې د ولسمشر کرزی د کاري دورې د کړنو ستایل دي. د ښاغلي پیمان په خبره په دغو لوبو کې له ولایتونو او مرکز څخه 12 لوبډلو برخه اخیستې. د سیالۍ چې د بدني روزنې په ریاست کې پیل شوې یوه اونۍ به دوام وکړي. کرکټ بورډ وایي شاوخوا شپېته تنه د 19 کلنو ملي ټیم لوبو او تمرینونو ته جذب شول. دغه بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل له دې ډلې څخه څه باندې 500 لوبغاړو ترمنځ انتخاب شوي. 13 تنه به د تمرینی لوبو له پای ته رسېدو وروسته د 19 کلنو ځوانانو په ملي ټیم کې جذب شي. د ښاغلي هوتک په خبره دغو شپېتو لوبغاړو د انتخاب په هدف د شنبې پورې ازمایښت پیل شو چې تر دوشنبې ورځې دوام وکړ. د کابل ښار د دریم زون کې د ځوانانو د سکوهنی سیالۍ د شل غوره لوبغاړو په ټاکلو سره پای ته ورسېدې. د سکوهنی ملي لوبډلې روزونکي محمد رؤف رغبت ازادي راډیو ته وویل په دغو سیالیو کې 103 سکوهنکو په درې وزني کټګوریو کې سیالۍ وکړه. د نوموړي په وینا ټاکل شوی په نږدې راتلونکو کې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو څخه د لوړ وزن لرونکو لوبغاړو په ګډون په کابل ښار کې سیالۍ وشي. او د فوټبال فدراسیون د لوی عمر لرونکو لوبغاړو ټیم د زړو فوټبالرانو ترمنځ د یو لړ لوبه تلولي وګټله. طاهر رؤفي چې په خپل د فوټبال فدراسیون د لوی عمر لرونکو په ټیم کې لوبېده په نهو ګولونو یې د ښاغلي ګول لقب خپل کړ. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د فوټبال فدراسیون وکړی شول د دې سلې په لوبه کې د جهان سپورت ټیم ناهیله کړي او د دویم ځل لپاره د ټورنمنټ اتلولي خپل کړي. د لوبو مهم خبرونه مو واوریدل. اوس به هم راشو کرکټ بورډ او پکې د 19 کلنو د ځوانانو ملي ټیم لپاره ازموینه ته د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک هم د اوس له ما سره دی. هوتک صاحب، داسې به قدم مو هو بیا به خبرې هم سره کوو. کرکټ بورډ له دغو ازموینو څخه هدف څه دی او بالاخره څه رقم استعدادونه دوی پیدا کوي دغه ټیم ته؟
ډېر ښه سنګزی صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د دغو ازموینو هدف یا موخه دا ده چې د افغانستان د کرکټ 19 کلنو لوبډلې کوم لوبغاړي چې ول د هغوی عمرونه زیات شوي ول هغوی پرمختګ وکړ د افغانستان کرکټ بورډ ته رشد ورکړه. هغوی د 19 کلنو لوبډلې نه ملي لوبډلې ته همدا شانتې ای لوبډلې ته ورکړل. ډېری داسې لوبغاړي پکې ول، خو اوس په لوبډله کې د لوبغاړو کمښت احساسېږي. هغه دې په خاطر باندې چې د لوبغاړو عمر د 19 کلنو زیات شي د کرکټ نړیواله شورا او آسیایي شورا زموږ سره نه مني. ول په دې چې هغوی ته موږ د لوبغاړو د اډوکو ټیسټ ورسو چې دا لوبغاړي هغوی هلته ګوري چې مثلا د اډوکو نه مخکې معلومیږي چې کوم لوبغاړي د 19 کلنو کم عمر لري او کوم د 19 کلنو زیات عمر لري. زموږ هڅه هم همدا ده چې موږ تر څو د 19 کلونو کم عمر لوبغاړي ولرو، یعنی چې 18 کالو کې خلوب غاړي موږ لاس راشي. دا ډیره خبره ده تر څو د افغانستان لپاره دوه کاله یا دوه کاله درې کاله لوبه وشي کوله. تاسو ولې تقریبا د 1500 شاوخوا لوبغاړي د افغانستان د بیلابیل ولایتونو نه غړي، حتی یو کس د امریکانه هم راغلی. نو د غزوانانو په ازموینه کې برخه واخیستله. د دې نه ان شاء الله موږ کوم لوبغاړي چې غوره کړل هغه لوبغاړي به د افغانستان د پخواني 19 کلونو لوبغاړي سره چې د افغانستان استازیتوب په آسیایي جامونو کې کړی او په نړیوال جامونو کې کړی ده هغوی سره به یو ځای کېږي په تمریناتي کمپونو کې او بالاخره د هغوی نه وروسته به یو منتخبه لوبډله ټاکل کېږي او منتخبه لوبډله به بیا د آسیا غوره جام یا لډ کپ په لور به کویت ته استول کېږي.
کور ودان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ژوندی اوسئ.
تاسو را مننه کور ودان.
درنو اوریدونکو، همدا اوس د افغانستان د کرکټ د ملي ټیمونو یو روزونکی او د غوراوي د کمیټې غړی حاجي ولی امین له موږ سره دی. حاجي صاحب محترم، راته وایي چې په 19 کلونو کې څومره استعدادونه تاسو
تاسو وکتل؟
ماشاءالله په افغانستان کې استعداد بیخ زیات دی. پرون چې دغه نن پرون ابل ورځ درې ورځې د 1500 کسان چې راغلي وو د ازموینې لپاره انتهایي خین وکړه چې داسې کسان وو چې په نمرو کې په اشاریو باندې یو بل ته سره کاټ سول. انتهایي خین وکړه د غوراوي د کمیټې د غړي په صفت او زموږ ټولو ملګرو یعنی نه مسفه کولی چې اوس څوک لري که څوک واچو دومره شره شوه نه. خو بیا هم کله چې حالت اعلان یو اول دوه مدرین پوزیشن اعلان نو ته مجبور یې چې اخر وجده ایم شریده شي. ان استعداد بیخي زیات دی ماشاءالله. لوبغاړي ډیر ښه ستاد افغانستان د کرکټ او ان شاء الله زه ډاډ ورکوم چې هیڅ مشکل به نه وي که خلک وایي چې دسې ده یا دسې واسطه ده یا شی ده پلان ده دا هیڅ شی نشته. پکې دغه نتیجه دا ده چې دا شی نشته ځکه الحمدلله اوس په افغانستان زیمبابوې ګټي، افغانستان ځي آسټرالیا ګټي، افغانستان ځي سریلانکا ګټي. که دغه واسطې دغه سفارشونه دا شی دغه پروسې ته داخل شي افغانستان په کرکټ کې دومره نوم نشي کولای.
بله کور ودان ژوند
مننه خدای دې جوړ لاته. شکر
د افغانستان د کرکټ بورډ د اجرایي رئیس ډاکټر نور محمد مراد هم دا اوس ټریل روان دی د 19 کلنو د ټیم لپاره. ستاسو په نظر څومره وړتیا وسته په دغه ځوانانو کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعاً ډېر د خوشحالي جې ده. زه خو ګرچ یو څو د کول لپاره ورتلم دا درې ورځې دومره استعدادونه سي اوس موږ لرو شاید دوه درې کاله مخکې تصور هم نکیدو او د ما په نظر اوس د بازي بشپړ غړیتوب لرونکو په مقابل کې د موږ استعدادونه الحمدلله زیاتې کاغذ زیمبابوې او یا بنگلاديش ته رښتیا هم مانن له دې روزونکو سره خبرې کولې او ما خپل کوم خصوصا تو پچونه کې کوم ځوانان ولیدل ډېر روخانه ایندلرو او یو خاص د ارزښت وړ خبره دا وسی اکثر په کې د افغانستان کې روزل شوی دي. یعنی هم دغلط په داخل کې زده کړې کړې دي په د مکاتب نه راغلي دي، مختلفو لیسو نه راغلي دي، د کابل د اطراف نه دي، حتی د ولایتونو نه راغلي دي، زده کړې دلته کړې دي، دلته روزل شوی دي او استعدادونه واقعا هم د وړ دي سي. ان شاء الله موږ ته دا ډاډ راکوي سي ان شاء الله هم دغه ځوانان آینده د
ملي یو څه راته وي چې څه ژمنه ورکوي چې مثلا حق به حقدار ته رسیږي خلو غاړي به بل اخر ټیم ته
ان شاء الله سانګ زې ستاسو ول د پروسه تو ګوره څومره شفافه ده. یعنی یو خارجي روزون کله تر تولار ده د موږ داخلي روزون کې د بیرون نه نظارت کوي او حتی پرون هم کیمرېم لګېدلې وي موږ نن لری کړی چې خلک ډیر کم دي. دا پروسه الحمدلله ډیره شفافه او منظمه ده او بل د موږ ګټه ده موږ خلو غاړي ول خدای نه خواسته موږ باید هغه ځان سره جذب کړو. او یو ستونزه عمومي ست په افغانستان کې زه په خپل د تورس کې ډیر لیک په تکلیف شوی هم سي خلک دا فکر کوي سي باید د ما دلته به سفارش څوک نه راځي. یعنی تا دا نن خپل عملی ول دل دا پروسه څومره شفافه ده مطلق په کې سفارش نشته څوک سي خلو بو کې بیټسمن نه راغستل کیږي مخې پټي څوک به خبرم نه ال تر رجستر به له پروسه ده همغه دوم پړاو ته انتخابي
کول دا ډاکټر شندیوس ترنو دوستانو د 19 کلنو د ټیم لپاره دوه لوبغاړو هم د اوس خپل ازمینې ورکړي دي او لدی په پښتنه وکړو په لمړي سر کې ځان راو پیژني شي سکه بالینګ کوي بیټینګ کوي او کوم پړاو ته راغلي دي تر اوسه پورې.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم نوین الحق او انډر 19 ټرایلز یا ازموینې وي د دوه ورځې نه کیږي چې شروع شوه دي. اول پړاو کې تقریبا 600 کسان وو د غنډه دویم پړاو ته 150 کسان نه انتخاب شول یا سلیکټ شول غنډه بعد په ته کسان د ټرایل میچونو یا د امتحاني میچونو لپاره انتخاب شوی چې به هم نمانوم راغلی ده او چې کوم کسان پاتې شوی دي دا خو عادي خبره ده چې کوم کس پاتې کیږي هغه خامخانه وایي چې زه حقدار نه یم څنګه. خو
بالینګ کوي بیټینګ کوي چې
بالر یم فاست بالر یم.
په کوم لاس بال کوي؟
په ښي لاس باندې.
څه رقم بال کوي؟ کوم سټایل بال کوي؟
نو سټایل بال خو دیار یو بالر ځان ته ځان
برابر کړی
ځان ځان ته بالر هر بالر خپل سټایل لري.
کوم یو لوبغاړی سټایل خو هي چې ما غاسي به کارو کې بل اخر
دل په افغانستان ټیم کې مې د سن ایډل لوګو چې ونه خایډل بل
څنګه دا پروسه شفاف او څنګه
بالکل شفاف او دا خبره خو مې اوسم کوله چې کوم کسان پاتې کیږي هغه خامخا وایي چې یا شفاف نه وایي او کیسه غلطیانی شوی دی. خو چې کوم کسان راځي هغه مې اوسې دی چې شپه تر غلي دی او سبا دې شپه ته نه چې ډیر شازي یا باقی مانده ډیر شپه موي چې دا پروسه شفاف نه ده.
بس شنده اوسې
مهرباني
ولرته لوبغاړو خبرې خو مو اوریدلې. هم دا اوس د 19 کلنو د کرکټ د ملي ټیم مدیر شیراغه همکار لمک سره ده. همکار صاحب راته وایي چې اخیری پړاو کې بسمره لوبغاړي ویو کله به دوی لوبي کوي بل اخره.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. په دې هیله چې وخت ولري لکه څنګه چې تاسو معلومه چې تقریبا 1500 زیات کسان تقریبا راغلي وو د مختلفو ولایتو نامدار از بیرون د هیواد نه او په دغه امتحان یا سلیکشن کې برخه اخیستي وو. په دې کې تقریبا موږ دویم پړاو ته سیده یو نیم سل کسان انتخاب کړو. یو نیم سل کسان ته مو بیا ډیر وخت ورکړ چې ښه صحیح وکتل سي. دا غیڅ تقریبا سلیکټران انتخاب کوونکې چې کومه کمیټه ده
هغوی اوس مونږ ډیر مجبور شولو کې 15 کسان مخصوص دا حالان کې ډیر زیات دي د اخیری پړاو لپاره، خو په دې کې استعدادونه ډیر زیات اوسې مونږ مجبور شولو چې دا یاره دې ته مونږ میچونه ورنکو دی غنه بغیر مونږ صحیح نسو معلومولی چې دوی به څنګه لوبغاړي وي. نو اوس تقریبا مونږ د شپېتو نه تر اویا پورې لوبغاړي اخیستي دي چې دا به بیا مونږ ټول راغواړو او په دې باندې به میچونه کوو. نو هغه مسابقه چې دوی ته مثلا یو لوبغاړي ته درې یا څلور میچه ورکو، نو هغه کې دوی معلوم سي خپل پرفارمنس خو دا غینه رسو به بیا مونږ درس یا 15 کسان اخلو، د درس 15 ته به بیا کیمپ لګو تقریبا یو میس، او دی غنه ورسته اخیری پړاو ته مونږ شلا خلص په یغه کې به 15 ضرب یا 15 لوبغاړي به سفر کوي.
سیده بس کورو دان جنیر دغه نولس کلن بالاخره وتوانیږي په نړیوالو لوبو کې.
تاسو معلومه ده چې دا ډیر مهم سیالي هم دی، سی سی لیټ نوم انډر 19 په نوم باندې چې د کویټ په هیواد کې ترسره کیږي، او دغه نړیوال لوبډله کولای شي چې جام جهانی ته لاره پیدا کړي. نو درې ځل نسکننو جام جهانی ته لاره پیدا کړي، دا ځل هم موږ غواړو چې څلورم ځل هم سر په سر لاره پیدا کړو.
د نوریدونکو لکه څنګه مو چې واورېدل، د افغانستان د کرکټ د نولس کلنو ټیم لپاره د کابل نړیوال کرکټ سټیډیوم کې د رواني اونۍ له پیله تر دوشنبه ورځ پورې ازموینه واخیستل شوه، او ځینې لوبغاړي وتوانېدل چې اخیری پړاو ته لار پیدا کړي، او ډیر ژر به د ملي ټیم سره یوځای دوی ته هم د تمرین کولو او بالاخره د لوبې کولو چانس برابر شي. په همدې سره روان پروګرام پای ته رسیږي. تر بل یو موزه صفی الله ستانکزی په پاک او بخون کې خدای سپارم.
جوړون کې فرشتہ مرسل،
قدر من دوستانو سلامونه مې ومني. پارکونو او نورو ملزاینو ته د ماشومانو بیول دیغوی په ذهنی وده څومره مثبت تاثیر لري.
د سلوب هم چې شل 15 کسان کلی ماشومان به وټ همغه ماشومان سره چې لوبي کمنه تر وسه پورې مونږ یو بیخي یو داس ملګرتیا لرو چې تر وسه پورې په زړه کې کینه او قصد نشته، محبت مو سره زیات ده.
په خپل کورنۍ بچنګ په دیوت ونیږي چې ماشومان ته د لوبو وسایل او مناسب ځای برابر کړي.
دا له تو توپونه بم جوړول، کلاک بم جوړ، یا به بد تو ډنده وا لاس الکان بولاړو پټي.
نن لدی موضوع سره تمثيل جوړه هم چمتو شوی، لم افرشتي مرسل سره وسی. درنو ورډونکو، لوبې د ماشوم حق او ضرورت دی. ذهن ته وده ورکوي او د دې چمتو کوي چې له فکری اړخه پیاوړي شي. روانشناسان وایي چې لوبې د ماشوم 5 حواس قوي کوي، خوښي وربخي په ټولنه کې د وسیدلو او له نورو سره د گزاري چل ورخي، او هغه ماشوم ته چې د لوبو زمينه برابر وي تازه ښکاري. ماشوم د لوبو لپاره خاص ځای او وسایلو ته اړتیا لري، خو له بده مرغه ځینې کورنۍ بې وزلې دي، لګښتونه یې نشي پوره کوی، خو یو شمېر بیا بې پروا وي، ماشومانو او د هغوی ضرورت ته توجه نه کوي. په پیل کې د لغمان اوسیدونکي ماري وایي چې دوی د سبا او بیګا ډوډۍ نه لري، نو ماشومانو ته به څنګه د لوبو شیان واخلي یا هغوی پارکونو او میلهځایونو ته بوځي؟
وسایل نه لرو، همدغه نه پیدا کوي او بوځي زر یو نیم زره پیدا غوړي شیان واخلم، د 1 چای هم د سې قیمته، یو من کچالو هر شی هم د زمن قیمته ایس وسانه لرو، موږ نشارینه پستر ګولیدل او نتلینم باغی واشلید چې زمن پستر ګونه غټو لیدلینې وړو چې پیسې نه لرو، لا شو یو چکر خو پیو شي کیږي چې سړی لا شي زړی خوشاله شي، موږ ایس د خپل جون کې ایس خوشالي نه دلیدلې.
فاطمه هم چې د 5 ماشومان مور ده، لخپل غریبۍ نه شکایت کوي، خو د هغې په نظر کې کورنۍ وغوړي په کمو پیسو هم د ماشوم لپاره د لوبو وسایل برابرولای شي.
په کور کې د لوبو دغه ټوټونه نانځکه
او دا شی څنګه دا ورته جوړو؟
چی دي جوړ کړی؟
نانځکه متاغشت مخکې مرته چولې دي، لګیا دي خپل مستی کوي، کراچۍ ګانو کې سي دي هغه ورته خپل ارزان کوي.
تا په نظر مستی ماشوم لپاره څومره ښه ده؟
ډیره ښه ده، مصروف پدې فکر بل
د کابل په کارتیناو کې د داسې ماشومانو په لټه کې وو چې په لوبو بوخت وي. لری مو په 2 ماشومان سترګې ولګېدلې، نږدې ورغلو او څو شېبې د هغو ماشومانو دنیا ته ورشریک شو.
اقبال.
اقبال جانا دلتا چه كيتا؟
زه مستي كوا
دا شهر باندس مستي كي دا چه لدل خورتو اي كان؟
جنجالك
دا جور كتر قمي جوري؟
دا سيكا
خا دين چه جوريگي؟
دين هاتشه
ام دا وز دي چه تري جور كري؟
موترك
موترك دا موترك بيتا كي؟
ارباني مستي كوا
خا تدي نمرا توايا؟
نرگس
نرگس جاني تو کلنه؟
پنجه کلن
خا پنج کلانه وز دلت چه که
ساتری که مستی
ساتری که دچ چه دی پتیش بانی ساتری که
جنجالک
لذت جنجالک نکم شه انجوره
موتر
بل
کیک
بل
کوتی
ات چه خیسیگی
موتر کوتی کیک
تو خویا دانه کیک را تو جور که کنه
دا
او تی جور که خا سایس سایس اوس جوړه کزتی
د کابل خار په بیلو بیلو سیمو کې بیا د مشمانو د لوبل لپاره داس زینې جوړ شوی چې د لوبل لپاره ډیر ګران بای وسایل لري په نوی خار کې د پارک مال پنځم منزل لامدا زینو څخه دی حالت له څو تنو سره هغه گیدلیو
دلته چې موږ رالو نو دلته شش منظرې سره ډیر ښه خوند کې یو زره موږ بیا وسومر مخ رالو دوه درې کاله مخ کې کابل داس خوند نه کوي نه داس جوړ شوی ډیر ښه پارکونه موږ لاړو کرغې ته لاړو جلال آباد ته لاړو مزار ته لاړو بامان ته لاړو ګیمونستا مشرانستا شټالونستا
هلته تاسو څو نفر راغلی یا
موږ یو ولس کاسه
یو ولس کاسه دا یو ولس کاسه دي چکیږي
ګرد د خاله زمونی اخشان سره ماما زمونی ګرد سره
مشمار خوب تاسو کې ستکنه
او د ماما مشمار هم چکیږي
اوس په دبل روس سره خبرې کوم درته چکیږي
تامه د خاله زیدي
شانم درته وایم
اسلام احمد کندار ولایت اوسودونکو درین زل دي چرزم منظرې مو وکړې مارکیټونو مو خرص پارکونو مو خرص ولا ګیمو زاین مو خرص ولا
د خوشاله په ارزښت باندې خبرې وکې څومره اهمیت لري زغس یو زاینې زغس یو شیانی لویان مشمار ورسې له تفریح وکړه دا څومره مهم دی
دا ډیر مهم ځای
مثلا څنګه مهم دی
دا ستې چې مثال خو د انسان فکر بالا کیږي ډیر مې پام په بل شو
الاداد په ځوان کې څومره دغه ځای ته تللی لکه نن چې دلته راغلی
دغه مې یو چپار دي چې راغلی یم
دا دی اول ځل ده
ها دا مې اول ځل
دلته چې ښه خوښوله
منظره مې خوښوله مشران مې خوښوله ګمن مې خوښوله تعلون مې خوښوله هر شی
څنګه د شپ قندار کې د زین نه نسته
نه په قندار کې داسې ځای خو شوای خو شو
تخپل دغه شیانو نه کوم شی په خپل کور کې ماشومان ته برابر ولا سي
تعالو برابر ولا سم چې تعالو پیدا کوم یو موټر پیدا کوم
نو وکیل احمد د قندار اوسېد
دلته چې راغله لکم شی اند خوښ کوله
بس ولا ټول زګي مې خوښ کابل مې خوښ
کابل دې خوښ
دا د زګي مې خوښ پارکونه مې خوښ شول
شاته راوستې دلته
اندوالان دیر آس ماما گان را اوسل
تو خوڑا که هلکی اندوالان سر گرزی؟
او ماما گان اندوالان بلا
ماما گان؟ اما ماما گان دی اندوالان دی؟
او
خابل چوب دی سر را غلی؟
اکا گان می جی خالا زمنان می دی گرد را سر را
خابل سمرا وخل دی تیره ویا؟
بس نو کس بار وان سل کندار کبل سبار
ام دخل جکیری کم شای اندیر خوشی گی؟
تالو نه گیمون نه مطران داش
خا
یسی می اکارا کری
اکاری در کری تاس په خپل کور کې په چی باندې لوبې کوي کوم شای لري کنه
یا شای نه لري یو ګین لرو
چی لري
ګین فوتبال ګین
تو
او
ها
هغه لرو هغه مخنکی
چې دې څه جوړی نه هغه بیا خوان نه درکې
او خوانکی
تاسو وړي په کور کې د مور پلار چی درته جوړ کی
بس دا دغه راسته جوړ کی
دز ځای درته جوړ کی دا خټې پیسې وړي کنه
موږ هم ډېر پیسې لرو
ډېر پیسې لري
او
ولې نه درته جوړي
په پیسې لري جوړي
دلس کلا راس داس خریګ سره په بل دنیا راغله دنیا یې عجیب صورت وای په پاکستان کې هم تدری مونږه او دلته هم تخنو د زیات لري
مصرف څنګه د تاسو تمون لري چې پیسې ورکې
بس گزاره وکول نو مونږ تمر تاوان نه لرو خیر ماسلی او
څه پورا کوي
مجبورم پورا کوي چې کار څه راځي اتمان نو خالي نه راځي
مشوم باید له لوبونه مثبت خبري زاین ته انتقال کړي مثبت خبري هغه وخت انتقاليږي چې د لوبو وسایل جنگي وسایل لکه ټوپک فنکچا او داسې نور نوي د لغمان اوسینکي عبد الصبور چې وس سپینګيري دی وای ار وخت چې مشمون ویني جنگي وسایل ورسره وي اغه لمړی د ځان پاک لا وای چې په مشوم توپ کې کومي لوبي پڅش کولې
خوسای مونږ تو وای توپ ډنډه پم کوله وړکی توپ کی تیګه بم واچوله غیږی به وی پهلوانی به و خلک پیسه داره نه و په کلي کې به یو سړی پیسې درلودي هغه دا له تو توپونه بم جوړول که کلک بم جوړ بیا به په دا توپ ډنډه واهه لس هلکان به ولاړو پټی پخوا دغه توپونه وم نه و قیمته و چې اخیسته یم نه شو ما ډېر جوړ کړی ډېره مې پې تو بازي کړې دی ما ښه شوق دغه کوڼۍ به م د شګو جوړولې بیا هغه یوه ډله به یو خوا شو یوه ډله به بلې خوا شو نیم به شو که تا به پیدا کړې اکوانۍ هغه به یې ورانولې مونږ به د غو ورانولې چا پاتې به شو هغه به م وشمارلې چار سړي به وګټه میدان به یې ګټلی دې ته منګی مات وي دغه خبرې وي پخوا شرایط ښه وه بېغمي وه کسې به کسې غرضدار نه و توپک چا نه پېژن اوس وړکی ماشوم م کله شینکو پېژني دا شکه پېژني پیکا پېژني توپک یې ولیده هلته بازار کې یوه ماشوم یې واخلي بل وایه ما ته یې م واخلي چې هغه بل ولیده بل یې م غواړي داسې توپک وتلي چې لیزري داسې رڼا کوي ډزې کوي دا ماشومان ټول همغسې اموخته شوي دا ضربه ولي دا منفرد مونږ غټ غټ سړي و دا شیان به م نه پېژنده کوم وخت کې به دا رسمي ګذشته چې راغلو دلته د ظاهر په وخت کې داود په وخت کې دلته به دا ټانګونه هغه چې تېرېدل مونږ به غوږو کې ګوتې نیولې چې درزه اوس وړکی ماشوم ټانګ ته وخیږي پاسر به ټانګ نهست دا شکه زده ده دا ټانګ ده او دا یې پلانی شو دا یې کلشینکوب ده او دا یې تمانچه شو په لوبو کې م اوس خو م دغه ساتیری لوبې م دا توپک ده او تمانچه ده ټول له پاکستانه راځي پلاستیکي دوکانداران یې خرڅوي خلک یې اخلي پټاقې دي
تجربه ښودلی چې په ډله ایزو لوبو کې د ماشومانو تر منځ صمیمیت زیاتیږي هغه صمیمیت او نږدېوالی بیا د ژوند تر اخر نه هیروي د خوست اوسیدونکی احسان چې اوس ځوان دی له لس پنځه لسو کسانو سره به یو ځای لوبې کولې ټولې تر اوسه داسې ملګري دي چې هر وخت یو د بل احوال نه ځان خبروي
درې قسمه لوبه موږ زیاته کوله چې موږ په سلاح کې خو ورته اډۍ ویل کېږي دوه کاڼې یا تیږې راخیستل کېږي څنګ په څنګ کې هغې باندې به یو لرګی دفاس ایښودل کېږي په دې باندې بیا د یو لرګی وهل کېږي چې کوم ځای ته ورسېده د هغې ځای بیا بل کس درته راشړي همدغه ځای ته دوهمه لوبه چې ده موږ ورته پوکڼۍ وایو خاورې به مې راخیستې یو وړې وړې کڼې به مې جوړولې ځینې به دېخوا پټېدلو ځینې به یخوا ته پټېدل بیا به دوی راتلل زموږ دغه وړې وړې پوکڼۍ به مې جوړې کړې تا به پیدا کولې ډنګولې به یې او درېیم والیبال والیبال کښې زه خپله سنټر وم سنټري مې کوله دې کښې ما ډېر زیات مهارت لرو داسې لوبې هم وایي چې شل پنځه ویشت کسان کلي ماشومان به وټ هماغو ماشومانو سره چې لوبې کولې تر اوسه پورې موږ یو بېخي یو داسې ملګرتیا لرو چې تر اوسه پورې م په زړه کې کینه او قصد نشته محبت مو سره زیات دی هر وخت تلیفوني تماس او ګپ شپ او سره یو ځای شو ډېر زیات له ملګرتیا نه خوند اخلو علت یې دا و چې موږ دغو شلو پنځه ویشتو یا دېرشو کسانو په یو ځای لوبه کوله ان تر دغه وخته پورې چې کله مسل لسې نه فارغ شو لاړو پوهنتونو ته ورسېدو پوهنتونونه فارغ شو ډېر زیات خوند پکې و اسمي لوبه کښې
قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو خبرونې په انټرنیټ هم اوریدلی شئ د انټرنیټ پته www.azadiradio.com درنو اوریدونکو اوس تمثیل ټوټه ورو په تمثیل ټوټه کې د یو کسانو په هکله خبرې شوې چې په خپل کور کې سندرې دومره په لوړ غږ اوري چې ګاونډیان په تکلیفوي
دا دروازه دې خلاصه که چوکي
وته دې د نالې ونې وې درنه نما سلام علیکم ته څنګه دې
سلام سر وخوري دا ته دې چې تاسو نه ولای دې خدای دې پاره څه هوټل نه که څنګه
وې خوري ور خو لوغ بړ وکړه دې څل جوړ کړې څه پېښه ده
څل مې جوړ کړې خوري دې تاسو له لاسه لیونی سو هلته مې خاوند ناروغه دی کور مې له میلمنو ډک دی پوښتنې ته راغلي د تا د ټیپ له لاسه موږ خبره نه اورو
و عمل جان که خود خود تایپ دی اصلا تلویزیون دی چه وای نو نو چوکو پا دی کور که خود دختیشو
ولی کانا خود نی هستا خود خود نیو نیسی چه اوری نو ولی گواندیان پازا باوی
و هم گواندیان چه پازا بیش اخ پل کرکی دی وطر دروازه دی وطر روز مای پس
چې دروازه مو ته رستاسې ټایپ دون جګ د سړي دروازو نه مخ راځي.
ای بسکه بسکه خوري یو سات ټایپ او هغه د ارغند خبره را تکي
په خدای چې درخلم دا ټایپ خو د لنځه کې درته وی ولما یا ای ټیټکه یا درځم ته و مې
جګ دی خدای دې لرڅ می ټټم کې مخکب نو ودونه جګ
و ته کالو سره می پستر کو کې رانی نیوزه خدای اوس ټیټکه داسې می اعصاب خراب دي چې اوس به می د کور په دې بل مخ درته کړی زه در نه لاړم چې بیا دې ټایپ جګ نه کې
ته په بخې شسه څوره ګټه
ولنیز شبکه انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.